Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 14مه نیټه ده چې د شوال المکرم له لومړۍ ورځې او د 2019 میلادي کال د جون له 14مې سره برابره او د کمکی اختر لومړۍ ورځ ده. زه احمد تکل د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان او د ازادۍ رادیو د نورو کارکونکو په استازیتوب دا ورځ تاسو درنو اوریدونکو او ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ځای کې چې دي مبارکي وایم. ازادي راډیو د اختر په مناسبت ځانګړې خبرونه برابرې کړې دي چې نن او په پاتې درې ورځو کې به خپرې شي. خو زموږ خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د سولې ولسي حرکت وایي طالبانو په هلمند کې د دې حرکت له شلو زیات غړي له ځان سره بیولي دي. نور راپورونه هم لرو. خو لومړی خبرونه، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلې یا میزان شپږمه اعلان کړې وه. خو د کمیسیون مشرې هوا علم نورستانۍ شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی څخه غوښتي دي چې د خپلو وروستیو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پر ناوخته په یو خبر پڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. خغلی احمدزی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په ځواب کې وویل:
څارنوالۍ ته زه بېخي حاضر سم، قطعاً زه نه متمرد یم، نه تمرد کوم. پرون خپل وخت کې کېږي چې واسطیاب یو ګروپ وي، ما ادعا کړې رب حکومت په ډېرو لوړو لوړو کرسیو کې ناست دي، هغوی حاضر کړي دي، هغوی تعلیق کړي دي. دا قانون دی، څوک ساتل دي چې طرف دې دعوی معلوم وي.
خغلی احمدزی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غنی ځینې سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکیل دي، خو ارګ دا تورونه بې بنسټه او دروغ بللی دي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کې نن سه شنبه خپله دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته چمتو شوي دي.
موږ هغه حد کې یو چې شکر جهت چا کم نه ثابېږو او باوري یم انشاءالله چې زموږ ملي اتلان چې د سریلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي را بغه کړي.
افغانستان د شنبه په ورځ خپل لومړنۍ لوبه له استرالیا سره وبایلله، خو د مې په 14مه نیټه د نړیوال جام د لوبو په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا لوبډلې هم د شنبه په ورځ د نیوزیلند پر وړاندې لوبه وبایلله. لازادې رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1400 ته ورسید. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دې معترضانو ولید فاروق دی: موږ سودانیان امنیتي ځواکونه پر تحسن کوونکو د حمله مسؤل ګڼو. امنیتي ځواکونو د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل معترضان له خونړۍ ډلهییزې وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د دې تحسن ماتول دي. پوځي انتقالي شورا دا اداره دوي چې ګنې د تحسن اصلي ځای په زور ټول شوی دی. د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر په اپریل میاشت کې د حکومت پر ضد له څو میاشتو اعتراضونو وروسته د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې شو او له هغه وخته پوځي انتقالي شورا د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکیانو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون پر درېمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نیټې راهیسې په ادلب، حما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه بریدونه شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشایي بمونه، اورغورځونکي مهمات او همداراز د بیرلی بمونو په څیر وسلې چې پراخې سیمې تخریبولی شي هم کارول شوي دي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ سرپرست مشر لاما فقی ویلي چې روسیه د ملکیانو پر ضد د ناسم چلند په برخه کې د خپل ځان او په دمشق کې د خپل متحد د خوندي کولو لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له خپل موقفه ناوړه استفاده کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت له شلو زیات غړي د اختر په شپه په هلمند کې نیولې او له ځان سره یې بیولې دي. په افغانستان کې د مقناطیسی بمونو په وسیله په حملو کې زیاتوالی راغلی، خو امنیتي چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې پلان جوړ کړی. په نور موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي لاسوهنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو پر یو فعال د حبس او متروکو وهلو حکم غندي او د ژوند رنګونه په خبرو اترو کې نن د ولسی جرګې له یوې غړې سره د زړه خواله کوو.
کور کې نمی خدا اولادونه می دی، اولادونه می مشران دی، ګور می ده، نمی خدا د کور کار اغوی کوي. کوم وخت کې سزا ورسم آشپزخانه ته دغه نه ماته علاقه مندې نه لري، دوی نمی خدا کوي راته.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اختر د لومړۍ ورځې په دې سهارنۍ خبرې مجله کې په زړه پورې مطالب درته لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. خو اوس لومړۍ موضوع ته ورځو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې غورځنګ شاوخوا شل نور غړي هم له ځان سره بیولي دي. د دې حرکت غړي وایي لایې اندېښنه له دې کبله چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل معلوم نه دی په زیاتېدو ده. دا کسان وروسته له هغه طالبانو بوتلل چې د سولې ولسی حرکت په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې ته ولاړل. طالبانو وړاندې ویلي وو چې چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ننوځي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
لا هم د سولې ولسی حرکت د هغو څلورو غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې ونه معلوم ځای ته بیولی دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځانه سره بیولي او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسی حرکت یو غړي پاچا خان مولاده تیر ماښام د جون پر درېمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بیول سوي چې هغوی لومړنیو څلورو ملګرو ته انتظار ول.
طالبان بیا هم زموږ ملګرو ته ملګري چې د مخکني ملګرو ته انتظار ناست وو راغلي دي او د دې څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان څه کوي. زما کسان مخکې وه او تقریبا د پنځه لسو شلو کسانو نور جوړېدي دي.
شغلی مولادت دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او باصلاحیت غړي بلل دي چې د دب خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللې و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وایي که ملګری په هر هدف بې ولسوي وي، هیله لري د طالبانو مشران ورسره وګوري او خبرې ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنجشنبې په ورځ له لشکرګاه ووتل او پر نادلي ولسوالۍ لومړی ګریشک او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادت په خبره په دې ولسوالۍ کې تر شاوخوا لس کیلومتره مزل وروسته د یک شنبې په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو په دې پلمه چې د هغوی له مشرانو سره به خبرې وکړي، د دې حرکت څلور غړي له ځانه سره نامعلوم لوري ته بیولې دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش یې دا دی چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسی حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي و چې امنیت یې نسي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تر بیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي: موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پسرلي کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې وروسته لاغه پیل کړې چې په دې ښار کې پر یوه سپورټي لوبغالي په ځانمرګي برید کې شپاړس تنه ملکي وګړي وژل شول او 250 نور ټپیان شول. دغه حرکت له دې وروسته پلازمینې کابل ته پلي مزل پیل کړ چې په شاوخوا دېرش ورځو کې ورسېدل. بیا یې د حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. له دې ټولو سره سره د اوربند په اړه د دې کاروان ږغ ونورېدل سو. د دې ولسی هڅې تر څنګ د افغانستان د حکومت له لورې هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح سوي چې په تیر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه خو دا موده یې نوره ونه غځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 1998 لمریز کال د کوچني اختر په مناسبت په یوه تازه ویډیوي پیغام کې چې تیر ماښام خپور سو یو ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده که طالبانو پروژه کې اوربند اونه کرد نو پا اختر که خوبه اوربند وکړي، خو متاسفانه اوید خلکو دغه هیله ته په درنه سترګه اونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوه کاله پخوا د کابل په کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید و شرط مذاکرات وړاندیز وکړ، خو طالبانو رد کړ. بیا ما عملي اوربند اعلان کړل، خو طالبانو دا اوربند اونه غذاو. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یوه پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور سو ویلي: هیڅوک دې دا تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنګرونو سړې اوبه واچوو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
تاسو له پیغامونو
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت ته شرکی لشکر بازار خبره کوم. ټول افغانستان خلکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي د اختر په خوشحالي قربانې تیر شي. د ټول افغانستان خلکو ته د را رسېدلي اختر مبارکي وایم. د شهیدانو کورنۍ ته دې الله صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته دې الله شفا ورکړي. خدای تعالی دې زموږ وطن را جوړ کړي. الله دې دا د جګړو کمبله ټوله کړي. زموږ د افغانستان څخه خو د ډېره وخت رالی دلته ویر دی اما تم د چا د لاسه خدای چې برباد مې دی وطن. اے بلبل د غم سندری وای په ارمان ژاړي، اے بلبل د غم سندری وای په ارمان ژاړي. تور له حد مې دی مسکن د چا د لاسه خدای چې برباد مې دی وطن. آزاد خان مې نواز هلمند ولایت شرقي لشکر بازار نور مخمن سم د خدای پامان.
محمد امین روشان د کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. نیکمرغه کوچني اختر د را رسېدلو په نسبت سره ټولو وسلوالو مخالفینو څخه دا هیله او توقع کوم د نور د جنګ او جګړې څخه خلاص واخلي او د کوچني اختر د نیکمرغه پر رسېدلو ورځو مبارک ورځو باندې او ځان ته سوله غوره کړي او د ټولو افغانانو لپاره ښه ژوند او سوکالي ولري. السلام علیکم. محمد امین روشان کندهار ولایت.
دا چې روزان برکت چې خپل اوښنه سره ورسي د ټولو هیوادوال غوښتنه دا ده چې په کندهار ښار یا په نورو ولایتو په ښارو کې خپل وسایط خپلو کشاخلات ورنکړي، ځکه ترافیکي پېښې رامنځته کېږي. په کندهار کښې همدا اوس اوس ترافیکي پېښې رامنځته شول چې موټر یې سپي ته په لاس ورکړي وو، زنان او بل سړی ووهلل. نو د ټول دا پیغام چې وسایط یا موټرسایکلان یا موټران خپلو کشرانو ته په اختر کښې په لاس ورنکړي او وینه ځغلي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د نړۍ په ورځپاڼو کې، په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلي دي. د دوشنبې په ورځ پر یوه موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنګټن پوسټ د پروسږ کال درې ورځني اوربند ته په پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې یې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یوه بانک کارکوونکی احمد شعیب شیرزاد ورځپاڼې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هېواد کې شاوخوا 400 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان. د واشنگتن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خبرې تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوي چې د کابل اوسیدونکي نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالیو سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مسقلاته د دوی د سفر پر لاره دوی په کلیو کې ودرېدل، چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مسقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقالې د سولې د ولسي حرکت ته یوه غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند سو چې د سړک غاړې ته شخ سوی ماین ورباندې وچاودېد او په پیښه کې یې خور هم مړه سوه او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد سوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوې وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل سو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسي حرکت غړیو د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب یې پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد سوه.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په دې ورستیو کې په تیره په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. همداسې یوه پیښه پرون هم وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورني امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښودلې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې چارې لپاره یې هم تدابیر نیولي دي. وصل وسال د موضوع تفصیل اوروي.
کابل د دوشنبه پرز د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسون پر موټر د یوې مقناطیسي چاودنې شاهد وو. دغه چاودنه د ورځې په یوه نیمه بجه د کابل په دارلمان سړک کې د یاد کمیسون د کارکونکو پر کاسټر موټر وشوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته په ډیره داسې ویل:
ما شفیق الله بشندې سناتوریم
است. دی وایي: زما نوم شفیق الله دی، په سناتوریم کې اوسېږم. موږ همدلته د سړک سره ناست وو چې چاودنه وشوه. چاودنه ډېره زوره وره وه. څو تنو د موټر له ښیښو ځانونه لاندې وغورځول. د سړک په سر د خلکو د بدن غړي پراته ول او یو شمېر نورو چغې والې چې موږ ته نجات راکړئ.
مورا نجات بته امو کل شریک کړ سوختن.
نو احسان الله د منطقه زندگی میکنم.
زما نوم احسان الله دی. همدلته د بایسیکل سره چاودنه وشوه. بیا په موټر ورو لګید. خلک پکې وسوځیدل. خلکو ته د نجات چغې والې خو سوک نه ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مقناطیسي ماین د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کارکونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نخلول شوی و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو تر څنګ له مقناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوی تکتیک بلل کېږي چې زیاتې اندېښنې هم راولاړې کړې دي. د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده.
زیاد قابل نگرانی هست.
دوی دل نور و دو برخو زیاده دندخنی وڑو خطرناک ده. تصویبینی چه نه سوکلی دل کیگی و نه هم پا سپوهیگو یو دم موترونه پا هواشی. اغلی اکبری د افغانستان امنیتی او دفاعي بنسټونو غواړي چې د داشن پی خود مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په تیر یو میاشت کې کابل د سو مقناطیسي چاودنو شاهد و چې مرګ شوبلې هم لرله. د یک شنبه پرز د کابل په 15مه حوزه کې د برهان الدین رباني په هنتون د ماسلینو پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې مرګ شوبلې هم وړوله. د دې وړاندې د حج او اوقاف وزارت د کارکونکو پر موټر هم د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې په پایله کې لستنه ټپیان شول. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې د هواری لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي:
بدون شک که برازی هم ما برنامه پلان
پرته لشکې چې موږ د مقناطیسي ماینونو د چاودنو د مخنیوي لپاره پلانونه لرو او زموږ اوپراتیفي برخه پرې کار کوي. یو لړ نور پروګرامونه هم شته چې له مخې هغه ځایونه په نښه کېږي چې هلته مقناطیسي ماینونه جوړیږي. خو عام خلک او د افغانستان مشران جرګه دغه هڅې کافي نه بولي او له امنیتي بنسټونو غواړي چې د داشن پیښو د مخنیوي لپاره تر دې زیاتې هڅې وکړي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر جګپوړي چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان پرون په یو خبری غونډه کې د چا نوم ونه خیست خو ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کې نه ږدي.
د 600 میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي چې د دوشنبه په ورځ یوې خبری غونډې کې خبرې کولې په دې اړه د چا نوم ونه خیست او نه هم روښانه کړ چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو وزارت کې رامنځته شوی دی په هغو کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي. خو هیڅ زر ته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمیږي او قانون په دې کسانو باندې تطبیقیږي.
ښاغلی رحیمي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه ترنولې ته استول شوې کنه وویل چې دا قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې 600 میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت 15 لدندې لري شوی چارواکي هغه کسان دي چې د لوی ترنولۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوی دي.
خبری مجله اوري او صاحب نړیواله مسلې ته ورزو. د وبخیر تاسو ته د خبری مجلې په وروستۍ برخه کې د نړیوالې مسلې په اړه راپور وړاندې کوو. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د بښنې نړیوال سازمان په ایران کې د بشري حقونو د مدافع وکیل امیر سالار داودی لپاره د 13 کاله زندان او 111 متروکو د وهلو له کبله پر دې هیواد انتقاد کړی. وبخي د سازمان پرون په یو بیان کې دا حکم یو لویه بې عدالتي وبلله. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو پر مدافع وکیل د ایران حکم بې رحمانه او ټکان ورکوونکی بللی دی. د دغه حکم له مخې به امیر سالار داودی 13 کاله بند تیروي او 111 شلاقې به وهل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مقر یې په لندن کې دی وایي داودی په ایران کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو تر ټولو نوې قرباني ده چې په تیرو دوو کلونو کې د ایراني چارواکو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان د شمالي افریقا او منځني ختیځ د وکالت او څېړنې د برخې مدیر فیلیپ لوتر دی. نوموړي په یو اعلامیه کې ویلي چې ایراني چارواکو د دې حکم په صادرولو سره وښودل چې د بشري حقونو له مدافعانو سره د دولت د دشمنانو په څیر چلند کیږي. په واشنگټن کې ایراني حقوق پوه مهرنګیز کار وایي چې د ایران په قضایي دستګاه کې د دې ډول درنو احکامو د مخنیوي لپاره اراده نشته. قضایه قوه چې خپلواکه نه ده، مشر یې رهبر ټاکي، اراده لري د هغې ډلې غوښتنې اجرا کړي چې د قضایه قوې مشر یې په سر کې دی. داودی د 2013 کال په نومبر کې ونیول سو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې داودی د مدافع وکیل او کورنۍ ته د محدودې لاسرسۍ سره د تهران په ایوین زندان کې ساتل کیږي. تناز کولاهچان د امیر سالار داودی میرمن ده. هغې د جون پر لومړۍ نیټه پر ټویټر لیکلی چې د تهران د انقلاب محکمې د دې خاوند د چارواکو د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په ګډون په ځینو تورونو په 13 کاله بند او 111 شلاقو محکوم کړ.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو په برخه کې د ولسي جرګې له یوې غړې سره د زړه خوله کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته ویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ډېر ژر د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 ته لوړ شو او د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکیانو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي.
دا ژوند رنگونه.
زه شکری ساحل میگم د ولسی جرګې وکیل بغلان ولایت نه.
اصل پلان نه لري، خیر سره چې اختر کې بچیر ته ځي.
اصلا په هر کال کې اختر کې خو نیت مې دا و چې ولایت ته تلم. نو وسم تصمیم لرم چې باید ولایت ته لاړ سم، که امنیتي ستونزه نه وي په لاره کې.
البته تاسو هم مصرفتونه ډېر لرئ، د دې ترڅنګ چې وکیل یاستئ د کور میرمنه هم یاستئ. نور میرمنو غوندې مو کور پاکړی ده، پاکاري مو کړی، هم چمتووالی مو نیولی اختر ته. کنه
هر میرمنه که بیرون کې وظیفه مو لري، مګر احساس د مسؤلیت بیا په کور کې کوي. چې کله کور ته راسي بیا مغه د سکول غورځي د کور کالی اغوندې نور کالی تبدیلی نو شروع کوي کار کول کور کې. نو زه مغه سره لکه نور خزو غوندې کور ته سره ازم د اختر لپاره کې اخترم نه کور کې کار کوم.
یعنی خانه ټکانی کورم پاکړای د شن مکړی کنه.
هغه وخت شروع کړي دا ورته خلاص سوي د ټول کارونه تمام سوي دي.
او صرف نختر ته انتظار استه د خیر د اختر منځ شي او اختر پیل شي د خیر اختر ول منځي.
اما سدا بلې او
څنګه غلې ایسا خل سپتا سي اختر ورکوي چا ته اخلي څنګه
ولا ماشومان سره سي ماشومان ته ورکوم او کوم دوستان سره راضي په ما باندې ډیر ګران دي که خزي دي که نور دي بیا غوته زنه توفي لرم بیا غورته ورکوم سکه ولادت کیما
څنګه دي خطه مقالی کړی کنه
ولا نه متاسفه ز کلی میزان ته کړی نه د خنور ماشومان او فامیل ته مکړه ده.
ا دې څنګه اختر ته خپل دې کوي که کور کې نور څوک هم شته؟
نه کور کې نه مې خدای اولادونه مې دي، اولادونه مې مشران دي، ګور مې ده، نه مې خدای د کور کار هغه کوي. کوم وخت کې څه زبر سم اشپزخانه ته دغه نه ماته علاقه مندین نه لري، دوی نه مې خدای کوي راته
څه ویل لري. هغه دوستان چې د خیر سره کوار نشي مثلا وخت درته پیدا نشي اختر کې هغه ونوي ویني هغوی ته څه ویل لري؟
که ور نغلمه بیا نو دوی ته پایم دا داسې له خیره یو میاس پسه رخصتي ده د پارلمان، بیا د پارلمان رخصتي ده، ځم بیا هلته له خیره ورسره ګورم. دوی پوهېږي که خدای نخواسته امنیتي مشکلات پیدا کېږي له مانه هغوی ورخطا کېږي، وایي مه راځه. ولې څه موږ تاسو پوهېږي په دې لار باندې ډېر مشکلاتونه دي.
نو بیا هم ډېره زیاته مننه کوو، موږ هم هیله لرو چې خیره لاړ شي بغلان ته او خلک نږدې نه وګورئ. نو مخکې در مخکې اختر مبارکي درته وایي، خوشحاله اوسئ،
سلامت اوسئ. زه م تاسو د راډیو له لارې د افغانستان ټولو خلکو ته او بغلان خلکو ته د اختر مبارکي وایم. مخکې له مخکې نه
ډېره مننه.
قدر من اوریدونکو، دا نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. په بل نیم ساعته خبری مجله کې به سلطان محمد سرور ستاسو کوربوي. سرور صاحب، اختر مبارک.
عیدش مو مبارک. تکل صاحب عزیز، ماننه باشین.